درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او دانالد ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تیره شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر دانالد ترامپ د ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بېغوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شیبې وي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بې ځایه وبلل او وویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوي د دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه پر یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم سره ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو پر ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینت په نیویارک ټایمز کې په خپره کړې مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي چې د افغان ښځو، نجونو او مدني ټولنې د غړیو اغېزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېیمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د یکشنبې په ورځ پیل شي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما مشه روزوا اوتن بایو ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د سه شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه کې یو بل غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید ځواکونه د افغانستان د خاوري دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شاخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو، د پولي پوری غاړې به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. تاکل شویره چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا عملیات پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو، تحریک انصاف، عوامي نشتلګوند او جمعیت علماي اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت کړی دی. په کابل کې واکمنو طالبانو تر اوسه پوری د خواجه آصف د خبرو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا کې بمباری وکړي چې هغه وخت طالبانو د حمله وغندلې او ویل چې شپږتنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي دي. اسرائیلی چارواکي وایي چې اتش پته کسانو ته اجازه ورکړه چې له غزې ترنګ مصر ته ولاړ شي. په دوی کې نولس ناروغان او ټپي ماشومان او نور له هغوی سره مل کسان دي. دا له نږدې دوه میاشتو راهیسې لومړی ډله ده چې پرون د درملنې لپاره له غزې بهر ته ولاړه. د مې په لومړیو کې اسرائیلي ځواکونو له غزې څخه د وتلو دغه یوازینۍ پاته لار هم ونیوله. له نږدې نهو میاشتو راهیسې د غزې جګړې روغتیايي سکتور ویجاړ کړی او اکثره روغتونونه په ترګه کې تړل شي ودی. ټاکل شوې چې سبا د کرکټ د شالو ورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلی او هند د انګلستان لوبډلی ته ماته ورکړه. دا لوبي د شالو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه تو پیل شوې چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وي. زموږ راخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې به واوري. ملګرو ملتونو یو بار بیا وویل چې د دوحې کانفرنس بین الافغاني خبري نه دي. د امریکا د ولسمشۍ کاندیدانو په خپل مناظره کې د افغانستان په تړاو یو بل ملامت کړل. په کندهار کې د شاتو تولید ډیر شوی خو بازار یې سوړ دی.
چې دې د شکار د فونن سبب زموږ کار چې ډېر ټکنای دی دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې.
د تخار یو شمېر کروندګر وایي د سبزیجاتو د حاصل د کمیدو له کبله په مشکلاتو کې دي.
دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپۍ کوله، وسته کال تخمونه بدل دي چې راځي سل زره نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د شری ناروغي زیاته شوه.
ترستر دانه په شتیو د ډیر شدید تبې نیول او ما یو چا چې واکسین نو کړی په شغ ډیر په عذاب وو.
او نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات روان دي، په دې اړه هم حال درکو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې درېم ناسته د بین الافغاني ډیالوګ غونډه نه ده. د دې سازمان د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړیږي. په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې له استازو نه پکې د ګډون حق اخیستل شوی دی. د دې موضوع تفصیل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د دوحې درېیمې ناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، ملګري ملتونه وایي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون د جون په 28مه په یو خبري کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د دوحې په ناسته کې د افغان میرمنو د استازو په نه ګډون خپله ژوره مایوسي څرګنده کړې، ډاډ ورکړ چې د افغان خزو او بشری حقوقو لفعالانو سره به لید کاته وشي. نو موړي ویل
دا غونډه په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده. لکه څنګه چې روزمری دی کارلو او نورو په ډیر څرګند ډول وضاحت ورکړی، د ښځو د بشري حقونو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استازو سره به لید کاته وکړي. دا بین الافغانی خبرې اترې نه دي.
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې د دوحې په دریمه غونډه کې د افغان میرمنو په نه ګډون سخت انتقاد کړی او له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې په دې اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوحې له غونډې یوه ورځ وروسته به دغه سازمان مرستیاله او دغه شان په افغانستان کې د یونامه مشره به د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یوه جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د روانې جون میاشتې په 21مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامه مشرې روزا وطنبایوا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونه شي د بیلابیلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسولې هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال زاری کوي، خو افغان میرمنې لپامه غورځوي. هغه لبار ازادي راډیو ته ویل چې د دوحې په دریمه ناسته کې د افغان میرمنو نه ګډون د دې پټکو شرمونکې او لزیان ډکه پریکړه ده.
د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې د دوحې دریمه غونډه د راتلونکي اونۍ په پیل کې د خزو او بشري حقوقو له موضوع پرته ترسره کیږي او افغان میرمنو ته یې د ګډون کوونکو توګه بلنه نه ده ورکړې، شرمونکې او ډېره لزیانه ډکه پریکړه ده چې د افغانستان لپاره او دغه راز په نړیواله کچه به خورا ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې به دا پریکړه پر ملګرو ملتونو د افغانانو او د افغان مدني ټولنو باور له منځه یوسي.
له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند غبرګونونه ښودلي. تازه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو یوې ډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغان ښځو د ګډون په اړه اندېښنو ته ځواب ووایي. د ښځو سولې او امنیت کاري ډله وایي د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. د ښځو سولې او امنیت غیر دولتي کاري ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه ده او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه ناسته د رواني جون میاشتې په 1مه جوړه شي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو یو ځل گاونډي ایران ته ځو. هلته نن د ولسمشری انتخابات روان دي. دا انتخابات وروسته لدی کیږي چې د دغه هیواد مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو هوایي پیښه کې مړ شو. د دې موضوع په اړه د ایران د چارو له نظر خاوند ډاکټر احساس ستانکزی سره خبرې کوو چې همدا شیبه د تلیفون له لارې راسره د ستانکزی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. په داسې حال کې چې په ځینو خبرونو کې ویل شوي دي چې ځینو کسانو ځینو مطرح څیرو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي، تر اوسه پورې ستاسو معلومات څه دي چې د خلکو ګډون څومره دی؟
سلامونه. یو خو د ایران رسمي تلویزیونی کانالونه یا رسنۍ د ځینې تصویرونه خپروي، په دې باندې باور کول لږ سخت وي، او هغه پیشبینیان چې دوی خپل رسمي ادارو کړي دي، د ساپیا په نوم مثلا د یو اداره ده یا نور ادارې دي، چې ویل چې ممکن شپږ څلوېښت په سلو کې خلک ګډون وکړي، نو تقریبا شپېته میلیونه کسان د شرایطو پوره کسان چې باید رایه ورکړي، تر دې زیات. نو مسئله دا ده چې د مهسا امینی له وژلو وروسته چې اعتراضات شول، او د ایران د رئیسی د غلطو سیاستونو له امله په ایران کې په داخل کې ځینې ستونزې پیدا شوې، اقتصادي مسائل ډېر زیات دي، او دغه راز مخالفین لکه ستاسو ویل ډېر کسان نه غواړي چې ګډون وکړي. دا احتمال ډېر زیات دی چې مشارکت ډېر ټیټ وي. که تاسو د رهبر یا د نورو چارواکو ویناو ته وګورئ، دوی ټول تمرکز په دې ده چې خلک راوبولي. ښایي دغه د اصلاح طلبانو یو کس هم دوی تایید کړی دی چې پخوا د صلاحیت رایې
زما سوال هم همدلته ستانکزی صاحب، چې دا ځل د اصلاح غوښتونکو یو نسبتا مطرح کاندید شته په انتخاباتو کې، فکر نه کوئ چې د هغه موجودیت به سبب شي چې رای ورکوونکي وهڅي شي او د رایو صندوقونو ته لاړ شي؟
اصلا په ایران کې که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خود دوی رسمی د سپاه سایتونه چې دي یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا دي، په سرزورو کې بیا دوه ډلې دي، سیاو د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي، په سرزورو کې او جلیلی چې ډېر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډېر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده. خو که د مهسا امینی اعتراضونو لړۍ ته ولغه ورسته چې کوم کسانو بایکاټ اعلان کړی ده، که غته پام وکړو نو احتمال داسته چې بیا هم جلیلیان کم رای واخلي، نو بخې پزشکیان کم رای واخلي، جلیلیان یا قالیباف مخکسي. خدا احتمال ډیر زیات دی په دغه درې مطرح کاندان چې کوم دي، دا احتمال هم ډیر زیات دی چې انتخابات دوم پړاو ته لاړ شي، ځکه دا رای خصوصا د اصولګرایان رای تقسیمي دی. اوس که تاسو پام کړی وي دوی دواړه ترمنځ
سره لدی چې دوه کسه تیرم شول صرافی وګ یو بل پښتنه چې د وخت کموالی په خاطر هغه دا چې د ایران د انتخاباتو تاثیر په افغانستان له طالبانو سره پر اړیکو په ایران کې په میشتو مهاجرو باندې بيڅوي، تر اوسه پرې داسې معلومی شي چې د ایران هغه څه چې تاسو اصولګرایان وایس یا محافظه کاران بولی هغه له طالبانو سره نږدې ښکاریږي، نو که چیرته د اصلاح غوښتونکو کاندید بریالی شي له طالبانو سره په اړیکو به څه تاثیر وي او کنه وي؟
فکر کوم چې ډېر زیات تاثیر وي، البته که دوی کامیاب هم شي، ځکه تاسو پام کړی وي په ایران کې مهم وزارتونه لکه د اطلاعات و وزارت د استخبارات و یعنی د خارجه وزارت و دفاع وزارت د رهبر په مشورې انتخابي کې وزیران کنه، نو زیات تغییر په خارجي پالیسي کې ممکن را نسی. خو بیا هم اصولګرایان خصوصا پزشکان ډیر په ډاګه ویل چې له غرب سره به نږدې کېدو خبره مطرح کړې چې د رهبر له سخت غبرګون سره هم مخامخ شو دا خبره، او د رئیسي کوم سیاست چې هغه رهبر ته نږدې و چې هغه د شرق ته نږدې کېدو، نو له همدې امله سیو چین سره نږدې سو او طالبانو سره اړیکې زیاتې کړې، طالبانو سره مور نږدې سو، نو فکر نه کوم چې لوی تغییر به راسي. خو که پزشکان راسي احتمال داسته چې یو څه حادثه وکړي کله خاتمه په وخت کې دوی ځینې حادثه وکړي، خو اصلي قدرت چې سپاه او رهبر سره د فکر نه کوم چې ډیر معنا ور دوی وکړي سی په خارجي سیاست کې که پزشکان حتی کامیاب هم سي، نو ډیر لوی تغییر امکان نسته. خو بیا هم ګورو
ډیر زیاته مننه ډاکټر احساس ستانکزی و چې د ایران د نننیو انتخاباتو په اړه له آزادي رادیو سره خبرې کولې. I love you, I love you. د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د بایدن په خاطر په ټوله دنیا اور بل دی، خو بایدن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د دوو کاندیدانو مناظره تیره شپه وه. د دوی په مناظره کې هزارو ګډون نه درلود، خو د اټکل نه مخې لسګونه میلیونه امریکایان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو دا مناظره تعقیب کړه. د دې مناظرې ځینې جزئیات صفی الله ستانکزی ته راوړي.
د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ له افغانستانه د امریکا تر راوتلو وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرائیل او حماس د نښتو په برخه کې پړوباله. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک شی به وبللې، په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. هغه زیاته کړه، نو جنرال ګاټ فایرډ فور د موست امبارسینګ هیز جنرال زموږ د تاریخ تر ټولو شرمناک شی به افغانستان په خاطر منفق نشول، چیرته چې موږ میلیارډونه ډالر مهمات پریښودل، موږ دیارلس خایسته اسکر له لاسه ورکړل، اته دیرش اسکر متریتم شول، خلک مو هم پریښودل، امریکایي ادبا مو شاته پریښودل. ښاغلی ترامپ همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا پر اسرائیل هم حماس برید وکړ. هغه به هیڅکله اوکراین باندې یرغل نه وای کړی، همدارنګه حماس به هم میلیونه کاله کې پر اسرائیل برید نه وای کړی، ځکه پوهیږي چې ایران د ما په وخت کې مات وو، پیسې یې نه درلودې، هیڅوک مې نه پرېښودل چې تجارت ورسره وکړي، د حماس یا هیڅ بل شي لپاره پیسې نه درلودې، د ترهګرۍ لپاره پیسې نه وې ورسره، ځکه زما په اداره کې هیڅ ترهګري نه وه، خو د ده تر ادارې لاندې ټوله دنیا باندې اور بل. ولسمشر جو بایدن بیا د ټرمپ دغه تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی، ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. بایدن زیاته کړه، ټول ژوند کې مې دومره بې معنی خبرې نه دي اوریدلې، ایران په امریکایي سرتیرو برید وکړ، ځینې دغو عسکرو عصبي جراحتونه پیدا کړل، خو دې په اړه څه ونه کړل، چې کله دی ولسمشر او ویل چې یوازې په سر درد دي. دویم دا چې موږ له افغانستانه څه باندې 1,00,000 کسان امریکایان او نور خلک راوستل د تخلید هوایي ماموریت پر مهال. دریم څه چې ترامپ اوکراین کې وکړل، هغه ته وویل چې هر څه کوي کوي او دا دقیقا هغه څه دي چې ترامپ وکړل. په دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه په یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې په لاس یا خبرو سره روغبړ هم ونه کړ. د امریکا کورنی مسایل د مناظرې په اول کې شامل وو. د 2023 کال په جنوري کې پر کانګرس د کاوړي مظاهره چانو یرغل، د امریکا اقتصاد، د کارونو یادندو پیدا کول، ټولنیز او صحي خدمات، هغه مسایل وو چې بحث پرې وشو او دواړو کاندیدانو د هرې یوې برخې لپاره یو بل په ناکامیو او بې مسؤلیتیو تورن کړل. ولسمشر بایدن ټرمپ او ادارې تورن کړل چې په دې ټولو برخو کې دوی ته ګڼې خرابې ور په میراث پرېښودې او دوی مجبور شول چې هر څه له سره سم کړي. پخوانی ولسمشر ټرمپ بیا وویل بایدن په خپلو ټولو ژمنو کې د ده په خبره پاتې راغلی او عملاً یې د ده په خبره د امریکا حیثیت په نړیواله کچه زیانمن کړ. جو بایدن 81 کلن او ډونالډ ټرمپ 90 کلن دی او دوی دواړه د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو تر ټولو د پاخه عمر کاندیدان دي. د امریکا د 2024 کال ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 15 ترسره کیږي. د راپورونو په اساس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خوښې وړ تلویزیوني شبکې فاکس نیوز لخوا هم د یوې مناظرې د جوړولو په اړه ګنګوسې شته چې لا کره شوې نه دي، خو تر ټاکنو مخکې دویمه مناظره د ای بی سي تلویزیون له لوري په سپتمبر کې تایید شوې او دایریږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15مې اونۍ په لړ کې تر دې دمه په ټولیز ډول د 1,415 مشکوکو پیښو او په دې کې د 4 تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي که څه هم تیرې درې اونۍ له دغه هېواده د لوی اختر د رخصتیو له امله کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2021 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2020 کال په 15مې اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1450 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تېرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په څلورو ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او 3 یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویي په میاشت کې خپور شوی و، ویلي و چې بلخ، سمنګان، خوست او فراه ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5% په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسېدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الله یې مې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې ډېرې شدیدې تبې نیولې وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه و کړی پوه شوې هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده او وخته کس باید د ځان او نورو د ساتلو لپاره د ښه کېدو تر وخته بیل وي. د دوی له ډلې ډاکټر لطیف زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چوندا ناروغي د ټوخي، د پرنجي او یا د تنفس په واسطه انتقالیږي، نو ځکه وقعات زیاتي او اکثره په داسې ټولنه، اجتماعي ټولنه لکه زمونږ د وطن چې اکثره په یو کوټه کې اوسېږي یا یو کور کې اوسېږي او تجدید نه لري، ځان تخمین نه لري، نو سرایت زیاتې او اکثره د ټوخي او تنفس د لارې نه دا انتقالیږي. که چېرته یو کور کې څوک مشکوک شي یا ساحه کې چې دغسې ماشوم دی، هغه باید تجدید کړي، بله کوټه ورته ونیسي، نور ماشومان د تنه وساتي، همدغه وقایي تدابیر دي، مایات دي زیات ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2024 کال له پیل راهیسې په ټولیز ډول د شری 3.34 شکمنې پیښې ثبت شوې او 143 تنه یې له امله مړه شوې دي. د یادونې ده چې سږ کال د پرله پسې سیلابونو او کډوالو د بیرته ستنېدو له امله هم افغانستان کې د ساري ناروغیو خپرېدل ډېر شوي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې د زیاتوالی راغلی، خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشتوالي شکایت کوي. فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه ډپ کړې ده.
رفیع الله، د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شي ترڅو د طبي اصلو په تولید سره د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پاللې خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشتوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې یې لویه ننګونه ده.
زما د مچمچیو فارم تقریبا 2.5 پیټۍ دی، د دینه مې ډېرې خرچې کړې دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغسې خرچې کړې دي، خلکو راچې رانیولې دي. نو دا مچمچۍ چې دی ډېر ښه کار دی، ښه کار کوي، شغل لري، خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډېر اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزی په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشټوالي نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخ خپل چیو ډیر مصرفونه کرایې دي، مثلا د اتاق مصرف دی او دی خپل ډیر مصرفونه غواړي. دا مچی چی دي بس موږ غواړو چې موږ ته ښه مارکیټ جوړ سي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصلو مارکیټ نشته دی. دغه نور هغه چی دي په تقلبي ډول باندې اصل جوړی شي، دا د موږ بازار سخره خراب کړی دی، باید دغه مخنیوی وسي.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روغتیا لپاره زیانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي.
د کنټرول په باره کې موږ په ښار کې اوس د پیل لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو، د هغه تقریبي اصولو مخه ونیسو. کم شي خلک یې غرتي بازار کې د بری اصل دي، از اصولو په نامه یې غرتي خوازن نه دي، هغه روغتیایي تاوان لري، روغتیا تاوان لري، ځکه ستونې مریضي جوړوي، نورې مشکلات جوړوي. نو هغه پلان دی انشاءالله چې کنټرول لپاره یې پلان جوړ کړو، په ښار کې کنټرول وکړو.
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو له مخې په 1401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوي وو، خو په 1402 کال کې د مچیو د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سژنی حاصل د دوی کړي لګښتونه هم نه پوره کوي. دوی د حاصلاتو د کمښت علت بې کیفیت تخمونه بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې سږ کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی دا کوي چې لامل یې د یو شمېر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بې کیفیته تخمونو واردول دي. د نوموړې ولسوالۍ د منګلو کلي یو اوسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو جریب ځمکې د 80,000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلی و، خو سږ کال یې د بادرنګو له حاصلاتو 40,000 افغانۍ ترلاسه کړي دي.
همي شرکتای کې تخمه وارد میکنه کمپانیا تخمه تقلب شده.
یو شمېر سوداګری او شرکتونو تقلبي او بې کیفیته کرنیز تخمونه له ګاونډیو هیوادونو وارد کړي چې لامل یې سږکال زموږ د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کرنې وزارت باید هیواد ته د بې کیفیته کرنیزو تخمونو د واردولو مخه ونیسي.
د دې ولسوالۍ د چینې کلي یو کروندګر عبدالخالق وایي تیر کال یې له یو جریب ځمکې کابو 8 ټنه د بادرنګو او رومي بادجانو حاصل ترلاسه کړی و، خو سږ کال یې ورڅخه 3 ټنه حاصل راټول کړی دی.
چې دغه بادرنګ مثال یو جریب 1,00,000 روپۍ کولې، اوس سږ کال یې تخمونه بدل دي چې راځي 10,000 نه کوي. همدغه دیقان ته ضربه ده. مثال اوندواني دي، خټکي دي، یو بل ځای لاړ شي پیسې وکړي او دیقان لږ مخکې لاړ شي.
د دغې ولسوالۍ د لوګرویو د کلي یو اوسیدونکی نورالدین هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دغه تخم د کم شای دوی ورکړي یغه بل شی پکې راوځي، مخبل ډیر پریشان وي پکې وروره. رومیان راغلي دا اوس پاکټ کې وعده لري ګرده رومي دي چې کای مغ تک سپینده لکه صابون، الته چې خرڅي وعده وای سر رومیان دي او دې تخم ده لکه سپین صابون غوندي. مرچک چې وګوره پکړ لکه شفتل چې خوري خلاص.
دوی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او د درملو د پیرو پلور کاروبار کوي، تر څو د بې کیفیته زراعتي تخمونو او درملو له واردولو ډډه وکړي. د بنګي ولسوالۍ د چینې کلي یو بل اوسیدونکي محمد عارف راته وویل
دغه تخمونه چې کومه دي، رومي دي، که د بادرنګو دي او که د خټکوي دي، لکه کومه چې پروس کالي او ابل کالي دا کښتونه او اصولونه کېدل، دغه سه کالي هیڅ هم نشته. مثلا منځونه خراب دي، په دې تخمو کې تقلب کارونه سوي دي.
تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو باغونو د ترویج مدیر عبدالعلي رادمرد هم د کروندګرو ستونزې مني. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل
وعده ما برای دیوکین محترم است که ما کوشش میکنیم تمام
مخبلو کروندگرو تا داد ورکو چی ده کرن ریاست پا دیارا پلتنی پیل کردی دی. لحق و دکانداران و سر بجیدی چلند کیگی چی لبهر چخا حیوات تا غیر میاری او تقلبی کرنیز تخمونه او درمل وارده وی.
د بنګي ولسوالۍ د 25 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار ولایت مرکز د تعلقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې چارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.